سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم پام کړئ ته د محل خبرونه ته. هند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې طالبانو ته یې د روښانه کړی چې ځینې مسلې دوه اړخیزې دي او د نوي ډیلي اوسنۍ ښکېلتیا د خلکو ترمنځ اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر پاروتانی هریش د افغانستان په اړه د امنیت شورا په پرنوی غونډه کې ویل چې تر روان کال په پیل کې د هېواد بهرنیو چارو وزیر وکرم مصري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوبۍ کې سره ولیدل. دغه په وینا دوړو خواوو د دوړو ښځو اړیکو په اړه په ګڼو مسلو خبرې وکړې. د هند سفیر په وینا پرېکړه وشوه چې په افغانستان کې د روانو بشري مرستو پروګرامونو سربېره هند به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په پراختیا پروګرامونو کې به هم برخه واخلي. د 2023 کال د اګست میاشتې رئیسې کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هند افغانستان ته 50 ټنه بشري مرستې، 500 ټنه غنم، 40,000 لیتره کیمیاوي سرې او له 300 ټنو څخه ډېر درمل او طبي تجهیزات لیږلي دي. طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په تشتو لیتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل اکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثر دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري وګوري. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې لارخور. البته دغه هیوادونه ولایتونه یاد شوي دي. اندونیزیا کې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د ماجلینګا ښار دیني عالمانو د راټول شوي و چې د دې هیواد مرکزي بانک لخوا د انفلاسیون په اړه ورته معلومات ورکړل شي. د ریوټرز خبر له مخې نن سه شنبه د کبې ویشتمه ده وینا چې د ښار په اسلامي مرکز کې د مرکزي بانک یو چارواکي او دوه مسلمانو عالمانو وکړن د اندونیزیا د بانک له لوري د یوې ستراتیژي برخه وه. د دې ستراتیژي موخه دا وه چې خطیبان واڅوي تر څو د روژې په میاشت کې خلک د بې ځایه لګښتونو څخه منع کړي. دا ډول لګښتونه کول شي د قیمتونو د زیاتوالي لامل شي. په ځانګړي ډول په هغه هیواد کې چې د انفلاسیون د کنټرولولو اوږده مخینه لري. په اندونیزیا کې د روژې په میاشت کې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د خلکو مصرف لوړې کچې ته رسیږي. اندونیزیا چې د 280 میلیونه نفوس لرونکي هیواد دی اکثره وګړي مسلمانان دي. روسیه خبرم ده چې د روسیې دفاعي ځواکونو مسکو ته په نږدې کېدو سره د اوکراین شپږ بې پیلوټه الوتکې له منځه وړې دي. تر یو ورځې خبر له مخې نن سه شنبه د کبې یوویشتمه د روسیې د پلازمینې ښاروال وویل چې د روسیې د هوایي دفاع واحدونو شپږ بې پیلوټه الوتکې چې د مسکو په لور الوتنې کولې له منځه وړې دي او زیاته کړه چې د کوم زیان یا ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینهو په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي، خو خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وې کې روزه کې یو شي مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال چولې وي او جماعت باندې څوک نه پیږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هر څه دې په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولې رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خوشونات ک دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولې ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنې خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم پروژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنې خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته دی چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي ول کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه څه تغیرات پکې راولي ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دې نه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښیي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښیي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښیي او که نرمښت ونه ښیي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي. دا یو چالو ده کله چې یو خزه پردي کور ته ځینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمېر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په دې باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوی، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیول دا هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چې کې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشئی توکو باندې روک دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشئی توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روک دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وای چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زماله وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ، عوام زبنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کېږي، د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده، او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده، او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده، او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر د کستالګ جوس وروسته شو، خیر د کستالګ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپل غصې راکم کړي، خپل غصې را کنټرول کړي، او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې
پریخي الله جل جلاله په پاک نکاح باندې د سړی ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې کدا نارینه خپل ځان د خځې په باندې کیږي چې داسې خپل د کورن لار شي پلارم پریدي مورم پریدي خپل ماشومان پریدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصه ور باندې کوي قهر باندې کوي او ور باندې اواز پورته کوي او کله کله ور باندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله بیا وهی هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرگز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 شپاک سوا ویاو تربیا پر زی کچی است اللہ ممال او ملگری
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه کوربنه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې خوشاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځي چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان څه کې د لید کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که هم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلی سی مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزده کری وکلی و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلتا زغتشم جوان می مغلتا بیش او بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات دیدی نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډیر ښه میرمن سیویتا که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لږ بیخي وړم زه د شپاړس کالو لږ پوره نه وم چې زه حتی 15 کالو 14 کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خو وروسته بیا فارغ شو مکتب نه وروسته فارغ شوم او اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم نو ما په دغه مفلګونو کې کار وکړ او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل
میرمن سی ویتا مخ کی دینه چلا شو تاسو کارونو ته د تاسو هنري اثر ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر تر اتک مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته د تاسو خپل شوق او تصادف ان راغلی
فرشتہ جان تاسو خو پویلې هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو څه سره د یو شوق وي خپل پویلې چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي لیکن دته آسان وي دا کار کول زه خو سعید چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوا زه سندرې وایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و زه ډېره وړه وم فرشته جان د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې بیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کړه ما بغیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبو
ډیر ښه دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایې کوم فلم و په کوم کال کې
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا اگه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانی بی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چالت بیا خیر فاضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خو د همکاران ته وزلی خو فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وایت نظری صاحب دا ټول په دا شوبه کې مولیدل اقل تا بیا ز د اداره مشر ته ورغلم یو دو صاحب چې مال زه غواړم کار وکم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لري ز ما په تلویزیون مو کتل د همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پارت از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بې او دید ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اقوی سره و افتر که به نظری سایدم ال تا سره دیچ اقوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمی ند دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش ده بلچا و ده چو کسان ده نقش پاتیشه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاخ په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خدا سه اخل کس کرد و بل ده اغا سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا تا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده ده بایزه وازی بایده ده اوه چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده ده کلی وال آلک پا جوان ده قصه را سر خی نو چه ده دست پا کلو که ده چاس ملاقات که گی پخار که چه که گی ده خپلا ده ما چنگ نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر فیدی پکتنه ده ما نه اوکا ویسی می تا جان چنگ ری تا موتر چلاول ایشی موتر چلوی درزی موتر دزداری ده ما نه ده پختنه وشوه نور ده چه چنگ سحنی دی کم زای که دی صدقم دی ده بارا که مون تا دیدو ما تا معلومات مو ده خوز ده خبری که گی آخر که ده مرمو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی پا دی ورازو پی صاحب اقل زمه که ده کنه مخ که پخوا دسته ده ماسه پی ایس فلم که ندی شوی صرف اقا پا مکمل اتوگه ده فلم اقا یو وغرا پا بیل شوی چه ده 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 طرح ده و ده پلانکی و ده ده که سناریو ده ده قصه ده نو دسته با پا تفصیل و نو بیل شو چه سه ایسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دا هغه صحنه پاړه راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنه پاړه راته لنډ وایې
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی ده دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا سټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما وبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او دریم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي، ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د ذبیع جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړی و. ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله موږ د ثانیې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که دغه برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دلته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه ووځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور داری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری شتم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منو د قصه یم د چالور میاشتې زه د تاسو سره وم. وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شوته مراز ولا په مون باندې سلا تخ وړلې د فرشته جان، نو دا سخت اوسنه ولا باندې د خیرې ما چالور میاشتې د ګرمۍ لپاره سلا تخ وړلې، مون ته سم ډوډۍ دینه درا کړې. دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مون په به سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف سلا تخ وړلې نور فراخم کړې پکې.
سیمیتا جان، د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر در ته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم هم دا غرماس سیا فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیا هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکی راخ نا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بسر بیا سا ما دوام برکر کارونا یکلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دا هیڅ هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنعنات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف د ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا د نو پاس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو. خو بیا ما پاس لوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه ای وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا دغه یو فلم ما دوران که کار و که چه دغه یو فلم رود فلم ده صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چهار کارو که دغه فلم آقه که چه هم دوی آقه بانده و نو نو کارونه نو و بیا دغه کورانه جگره پیل شوی. نو آقه دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمان خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نغوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لر من تا زان زان تا ستوزی اقل خیدا شوی هم آزد تا دیر ما کوشش وکو پاتی شو ملتوم. بیا دونه پس مجبور شو حالت دا رقم شل دی واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لاره کې ما ورکړي شخصا زه فخر پې کوم، راضی هم زه نه خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزوری ذات دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر په هر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت دا قصې نه وې، زحمت ډېر و، تکلیف ډېر و، د هنرمندانو دپاره خو ډېر په مینه کار کېده، ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت. دغه یې وجه وه فرشته جانې، دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب.
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری، خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکه چه تاسو پا یوی دیر مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده که دی اغی کرکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوا؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر آخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو، بل څوک یې په ځای را نغلل، نه د نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم به نشرېده د دغه راډیو نه. نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ماته مینه راکړه، ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته، تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس، اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند اوس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمایندګۍ، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګۍ که تاسو راته وایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دغه فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلین ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بېل حمالت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې ذهن، دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم مونږ هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کښې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی، یو بد ورځ ده، خدای مې تیر کړي، خدای مهربانه دی، خدای دې په ټولو په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره، دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.
پچو کیم دو ککڑے ہے،
زپدو کسوم چی میار بل لیونا اختر رازی جانان می نشتا خو اول اختر دے چی بیار ہے تیرا اوما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا دزر ملو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون حق رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دا جانانو سی غم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بوکھے ارمانونا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوکھ تو رستر گوی خوڑ لے ہو دو کو دا زبنیم بیا باو که ارمانونا جون بده غم سروی یارا پولا گرانیم زما کبول باسی سوالونا ننمی دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے غم دزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمینہ کے خوی دا تکلیفوں نہ